درنو اوریدونکو السلام علیکم. له دې شیبې د اوسنۍ رادیو خبرونه پیل شوې. موږ به د ماښام تر اوو بجو په منځنۍ څپه 12.5 او اف ام 3.15 څپه له تاسو سره یو. نن یک شنبه ده، د مریض 1409 د جوزا شلمه او د میلادي 2013 د جون لسمه. د افغانستان ولسمشر د اوربن په اړه د طالبانو د اعلان هرکلی وکړ. د دې او نورو موضوعاتو تفصیل په دې خبري مجله کې اوري چې زه عصمت ساروانی د شمشاد زدران په تخنیکي همکار ای وړاندې کوم. لومړی د دې سات خبرونه. د ملګرو ملتونو سرمنشي د طالبانو له لوري د اوربن د اعلان هرکلی وکړ. د امریکا ولسمشر د شمالي کوریا له مشر سره خپله کتنه د کوریا لپاره نه تکرارېدونکې ورځ وبلله، او د چین ولسمشر د شانګهای د همکارۍ ټولنې د هیوادونو یووالی وستایه. د خبرونو تفصیل. د ملګرو ملتو سرمنشي د وسلوالو طالبانو له لوري د کوچني اختر په درو ورځو کې د موقت اوربند اعلان هرکلی وکړ. انټونیو ګوتریش له ټولو اړوندو خواوو وغوښتل له دې فرصته په استفادې د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې پروسه پیل کړي. د ملګرو ملتو د سرمنشي ویندوی سټیفن دوجاریک پرون شنبه په یوه خبر پاڼه کې وویل چې سرمنشي په دې کلک باور لري چې د افغانستان شخړه پوځي حل لار نه لري او یوازې سیاسي جوړجاړی د افغانستان ټپونه رغولی شي. د افغانستان د حکومت له لوري د روژې له 28مې د کوچني اختر تر 15مې د اوربند اعلان او د طالبانو له لوري یوازې د اختر په درو ورځو کې له اوربند سره موافقه د یو شمېر هیوادونو له هرکلی سره مخامخ شوې ده. د افغانستان ولسمشر اشرف غني هم د طالبانو له لوري د اوربند اعلان هرکلی کړی دی. په دې اړه تفصیل وروسته په یو راپور کې وړاندې کیږي. د شانګهای د همکارۍ سازمان د غړو هیوادونو مشان نن یک شنبه د دوهم یا وروستۍ ورځې لپاره سره ګوري. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غني او یو شمېر نور جکپوري دولتي چارواکي هم په دې غونډه کې ګډون لري. په کابل کې د چین سفیر لیو جینګ سانګ پرون د چین له تلویزیوني شبکې سی 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 سره په مرکه کې وویل د شانګهای د همکارۍ سازمان به د افغانستان د سولې په ټینګښت کې مهم رول ولوبوي. د وی د شانګهای د همکاري سازمان به په ټوله نړۍ کې د افغانستان پر مسأله د تفاهم د رامنځته کېدو لپاره مهم رول ولوبوي، څو ټول د افغانستان پر مسأله په یو ژغ خبري وکړي. د شانګهای د همکاري سازمان د غړو هیوادونو مشان په اساسي ډول د تروریزم پر ضد په مبارزه او د حقوق ګواښونو د مخنیوي پر لارو چارو خبري کوي چې ټوله سیمه ورسره مخامخ ده. د سرپل د ولایتي شورا مشر محمد نور رحماني د سرپل شهر د امنیتي وضعیت په اړه اندیښنه څرګندوي. شاغلی رحماني پرون شنبه ازادي رادیو ته وویل چې وسلوالو د سرپل شهر زیاتې سیمې له جدي امنیتي ګواښ سره مخامخ کړي دي. د سرپل د ولایتي شورا رئیس وویل حکومتي ځواکونو ته شایي چې په سرپل کې امنیت ته جدي پام وکړي، خو د سرپل امنیت قومندان عبدالقیوم باقی زوی د ښار د امنیت په اړه ډاډ څرګند کړی او ویلي دي چې لازم تدابیر غوره کړي دي. دا خبرونه لازادي رادیو اوري. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ وایي د جون په 12مه نیټه په سنگاپور کې د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره د کتنه د شمالي کوریا لپاره داسې موقع ده چې بیا نشي تکرارېدلی. د امریکا ولسمشر پرون شنبه په کاناډا کې د نړۍ د وسترو صنعتي هیوادونو د غونډې په څنډه کې خبریالانو ته وویل د غونډې په اړه ډاډمن دی. ډونالد ټرمپ چې سنگاپور ته تر روانېدو لنډه شیبه مخکې خبرې کولې وویل
I'll be on a mission of peace.
د سولې له ماموریت سره زما او د میلیونونو انسانانو هیلې به په زړه کې را سره وړم. د ټولې نړۍ د خلکو موږ باید د اتمي وسلو د لرې کولو کار وکړو، او زه باور لرم چې شمالي کوریا به په لنډ وخت کې یو فوق العاده ځای وي. موږ د ټولو روانو هڅو قدر کوو. موږ له شمالي کوریا سره د ګډ کار قدر کوو. هغوی په رښتیا زموږ سره همکاري کوي.
Working together with North Korea, they're really working very well.
په همدې حال کې راپورونه وایي چې د شمالي کوریا یو الوتکه پرون په سنگاپور کې کښېنسته. له شمالي کوریا تر سنگاپور د الوتکې مستقیم پرواز بې ساری بلل شوی دی. د چین ولسمشر شی جینګ پینګ د شانګهای د همکاري سازمان د غړو اتحاد ستایلی دی. ولسمشر شی پرون شنبه د دې ټولنې د مشرانو د غونډې په پیل کې د وینا په مهال وویل د شانګهای د همکاري سازمان غړي د ګډ تفاهم د موندلو او د ټولو د ګټې لپاره د همکاري زیاتولو او د ستونزو د حل کولو هڅې کوي. د شانګهای د همکاري سازمان اته غړي او څلور څارونکي لري. او یهودی نرسې جینا تورګیل چې د یهودانو پر ضد د نازی جرمني د تشدد په کلونو کې د آن فرانک په نوم د یوې یهودۍ نجلۍ پالنه کړې وه له نړۍ سترګې پټې کړې. آن فرانک په 1945 میلادي کال د نازیانو د شکنجې په یوه کمپ کې حسبې یا د ټیفوید تبې نیولې وه او جینا تورګیل یې د مړینې تر وخته پالنه کړې وه. آن فرانک چې د نازی جرمنیانو تر سقوط وروسته یې یادښتونه چاپ شول پر یهودانو د دوهمې نړیوالې جګړې پر مهال د ظلم او تشدد په وړاندې د یهودانو د مقاومت په سمبول بدله شوه. جینا تورګیل د پولنډ په کراکوف ښار کې په 1923 میلادي کال کې زیږېدلې او د مرګ په وخت د 95 کلونو وه. زموږ شخله آزادي رادیو اوري. ساعت و بجې او شپږ دقیقې شوې. د رواني خبري مجلې په دوام کې د افغانستان ولسمشر د طالبانو له لوري د موقت اوربند هرکلی وکړ. د افغانستان حکومت هیله لري چې موقت اوربند د دایمي اوربند سبب شي.
د سولې د خبرو دپاره زموږ توقع دا ده چې دا اوربند وغږیږي او دا په ټول افغانستان کې د سولې او ثبات پیلامه شي.
د مشرانو جرګې مرستیال د امریکا له لوري له طالبانو سره د سولې په خبرو کې د ګډون اعلان د سولې لور ته یو ګام بولي. د ارزګان د جبهې د لومړۍ کرښې پولیس وایي په میاشتو معاش نه دی ورکړی شوی.
بلا دا درې څلور میاشتې کېږي چې معاشات د عسکرو د بندې
هم سره کمزوری ده او مهمات هم سره برابر نه دي.
د یوې نوې ټکنالوژۍ په مرسته به په افغانستان کې د نري رنځ تشخیص خورا اسانه شي. د افغانستان بانک رئیس وایي د اقتصادي بیلانس کسر د افغانیو ارزښت ته تاوان اړولی دی. د دې او نورو موضوعاتو تفصیل په دې خبري مجله کې واورئ. د آزادي رادیو خبرونې د انټرنیټ له لارې هم اورېدای شي. په انټرنیټ کې زموږ د ویبپاڼې پته ده azadiradio.com یا azadiradio.org. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د طالبانو له لوري د موقت اوربند اعلان هرکلی وکړ. په همدې حال کې د ملي امنیت شورا د حکومت او طالبانو له لوري د اوربند اعلان ته په اشاره وایي چې دا په افغانستان کې د سولې د خبرو لپاره لومړی ګام کېدلی شي. خو د هلمند د سولې کاروان غړي سره لدی چې د دې اعلان هرکلی کوي وایي چې د دایمي اوربند انفاز لپاره باید کار وشي. د موضوع تفصیل فرشته جلال زیبانی کوي.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د طالبانو لوري د موقت اوربند د اعلان د هرکلی ترڅنګ پرون پر ټوټر ولیکل چې د افغانستان د حکومت د زړوري پریکړه په دوام کې د طالبانو لوري د ورته اعلان هرکلی کوي. ښاغلی غنی په یو بل ټویټ کې د افغانستان له نړیوالو شریکانو لکه امریکا، برتانیا، اروپایي اتحادیه او ناټو او همدارس د افغانستان له خلکو مننه کړې چې په دې پریکړو کې د دوی ملاتړ وکړ. د افغانستان د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر د دې پرمختګ د هرکلی ترڅنګ پر ټویټر لیکلي هیله ده چې دا اوربند به دوامدار سي او د افغانستان د تلپاتې سولې لپاره به لار جوړه کړي. د افغانستان د ملي امنیت د شورا ویاند قادر شاه بیګا ازادي راډیو ته وویل چې دوی ډیر خوشبیندي.
مطلب دا لومړنی ګام دی د سولې د مذاکراتو لپاره. د خبرو لپاره زموږ توقع دا ده چې دا اوربند وغږیږي او دا په ټول افغانستان کې د سولې او ثبات یو پیلامه شي. زموږ امیدواري ډیره زیاته ده.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د جون میاشتې په ومنیټه په یو بیان کې وویل چې د روژې د مبارک میاشتې له 28 منیټې څخه به د کوچني اختر تر 15 پورې اوربند وي. تر دې وروسته وسلوالو طالبانو هم له خپل لوري د اختر په درې ورځو کې د اوربند اعلان وکړ او ویل چې وسوال به یې په دې موده کې د افغانستان پر امنیتي ځواکونو تاروزي حمله نه کوي. د افغانستان د حکومت لوري د موقت اوربند د اعلان په پراخه کچه هرکلی شوی دی. د امریکا دفاع وزیر جم ماتیس د جمعې په ورځ وویل چې د افغانستان ولسمشر د کافي اعتماد له مخې له خپله لوري موقت اوربند اعلان کړ. ماتیس د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د افغانستان پر حالاتو د ناټو د دفاع وزیرانو غونډې ته وویل چې د افغانستان حکومت د ناټو په مرسته د خپلو خلکو لپاره د داسې باثباته سیاسي نظم په لټه کې دی چې ټول پکې شامل وي. په کابل کې د ملګرو ملتونو د استازي دفتر او د ایران او روسیې په ګډون د یو شمېر بهرنیو حکومتونو له لوري هم د دې پرمختګ هرکلی وشو، خو د هلمند د سولې کاروان غړي سره له دې چې د حکومت او طالبانو له لوري دا موقت اوربند هرکلی کوي، پر دواړو خواوو غږ کوي چې له دې موقع دې کار واخلي او د اوربند دایمي کولو لپاره دې مذاکرې پیل کړي. د هلمند د سولې کاروان ویاند بسم الله وطن دوست بیگا ازادي راډیو ته وویل چې د جګړې دواړه خواوې باید تروریستي او ورانکارو ډلو ته د دې پرمختګ د تخریب اجازه ورنکړي.
په دغه اوربند کې اوس هم د سکشنی ستونزې ستاسو د بیلګې په ډول په دغه اوربند کې یوازې طالبان دي. په دې اوربند کې القاعده او داعش ورڅخه استثنا دي. همدارس طالبانو ته هغوی هم دا ویل چې دوی یوازې د افغان سرتیرو په وړاندې جګړه نه کوي، خو د امریکایانو په اړه د دوی دریځ هغه مخکنی دی. دوی خپلې جګړې ته دوام ورکوي. یعنې که بیرته طالبان او بهرنیان سره لاس ګرېوان یې بیرته هماغه کیسه ده.
په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو او د ناټو پخوانی سلاکار محمد شفیق همدم وایي سره له دې چې اوربند د لنډ وخت لپاره دی، خو څرګندوي چې د سولې لپاره د افغانستان د حکومت وروستیو هڅو ښه نتیجه ورکړې ده.
و مو ورډل چې د افغانستان ولسمشر د اوربند په باب د طالبانو د اعلان هرکلی کړی دی. د ملګرو ملتو سرمشي هم د وسلوالو طالبانو له لوري د کوچني اختر په درو ورځو کې د موقت اوربند اعلان هرکلی کړی دی. له بلې خوا د افغانستان د مشرانو جرګې مرستیال له طالبانو سره د سولې په خبرو کې ګډون ته د امریکا د چمتووالي اعلان په اړه وایي د سولې د مذاکراتو د پیل لپاره تر بل هر وخت فرصت زیات برابر شوی دی. د دې جرګې دوهم مرستیال د رادیو ته وویل د سولې خبرو ته د طالبانو لخوا د هیلمندۍ نښې لیدل کیږي. د دې موضوع تفصیل د خان محمد سین په راپور کې واوري.
د امریکا لخوا له طالبانو سره د خبرو د تیاریو په اړه په هیواد کې د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره هیلې زیاتې شوې دي. د افغانستان مشرانو جرګې دوهم مرستیال محمد آصف صدیقی د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د حکومت لخوا طالبانو سره د اوربند اعلان او په ورته وخت کې د سولې خبرو ته د امریکا لخوا د تیاریو څرګندول ښیي چې هیواد سولې ته نږدې شوی دی.
فرصت په خاطر مساعد شوه کې شورای امریکا
دغه فرصت په دې خاطر برابر شو چې پر ګاونډي هیوادونو د امریکا او ناتو فشارونه زیات شوي، سو د طالبانو ملاتړ کم کړي. امریکا غوسه اراده خودلی چې په افغانستان کې سولې ټینګ شي او د طالبان لخوا د دزبندې اعلان د سولې لپاره یو شین سراغ دی.
په ورته وخت کې په افغانستان کې د یونما د سولې او پخلاینې رئیس سټیف بروکینګ ویلي چې د طالبانو نظامی کمیسیون په دې باور دی چې په افغانستان کې بری د جنگ لارې ممکن نه دی. د ده په خبره د افغانستان په حکومت او د طالبانو په ډلو کې داسې کسان شته چې د سولې د پروسې له ګډوډولو او د جنگ له دوامه پیسې ترلاسه کوي. امریکا په داسې حال کې له طالبانو سره د سولې خبرو ته چمتووالی ښیي چې دغه ډلې پخوا تر دې له امریکا نه غوښتي وو چې له طالبانو سره د مشروطو مذاکراتو ته حاضر شي، خو امریکا هغوی افغان حکومت ته راجع کړل. یو امریکایي شنونکی بارنز روبن په دې باور دی چې پاکستان، روسیه، چین او ایران له طالبانو سره ډیپلوماټیکې اړیکې لري او نه یې پرېږدي چې په افغانستان کې ثبات ټینګ شي، ځکه د ده په خبره د دغه هیواد ثبات د سیمې په زړه کې د امریکا د پوځ د اډې د ثبات په معنا دی.
په اورزګان کې د جګړې د لومړی کرښې پولیس وایي له تیرو څلور میاشتو راهیسې ماشونه نه دي ترلاسه کړي. د اورزګان ولایت په مرکز ترین کوټ کې د جګړې د لومړی کرښې پولیسو پرون ازادي راډیو ته وویل چې شپه او ورځ له دښمن سره په جګړه بوختي، خو معاش او امکانات نه ورته ورکول کیږي. له اورزګان څخه د ازادي راډیو د خبریال شریف الله شرافت راپور واوري.
بس دغه وطن ته جنگی جو د خپل وطن غواړي چې م پامن کړی
شو. زموږ پولیس د لوی ستونزو سره مخامخ دی پیلان
او نه پرمو م ورځ په ورځ کمیږي د پوسټیا د چماشت نس.
دا ژغونه په ترینکوټ شهر کې د جګړې د لومړی کرشې د پولیسو دی.
مختار میلې زمینی خزیه سره وزره باندې
دغه پولیس د ترینکوټ شار اړوند شمال ختیځ طرف ته په 15 کیلومتري کې د سپینې خاورې په سیمه کې له وسلوالو طالبانو سره شپه او ورځ په جګړه بوخت وي. ازادي راډیو د پولیسو د احوال د اخیستلو په موخه د جګړې ودغه لومړۍ کرښې ته ورغلې. د جګړې پر دغه لومړۍ کرښه پولیسو ازادي راډیو ته وویل چې له تیرو شاوخوا څلورو میاشتو راهیسې معاش، عایشه او نور د ضرورت وړ توکي نه دي ورکول سوي.
ماشینه خو نو ولا دا درې څلور میاشتې کیږي چې معاشات د عسکرو د بندې
تمام سره کمزوری ده او مهمات هم سره برابر نه دي. پیلن د طالبان چې دې در موږ ډېر کوي دي پیلن په وسلو کې، مثلا هغه هم لیزر لریم د ترازنو په 82 یو زموږ د مهمات تر هغې پیلن ځای پدې.
دغه پولیس وایي اختر ته د ګوتو په شمیر شپې او ورځې پاتې دي. د کورنۍ غړي او تنکي ماشومان ورڅخه د اختر لپاره د نوو جامو، نکروزو او د نورو توکو غوښتنه کوي، خو دوی په لاس کې څه نه لري او په ښار کې له ډېرو قرضونو څخه هم له هټیوالو پټ ګرځي.
اختر هم راورسېدی، هر سړی چې دی کور ور په پسې دی، عیال په پسې دی.
موږ هم غواړو چې موږ ته دولت توجه وکړي او پاملرنه وکړي چې زموږ پولیس ته تجهیزات پر وخت ورسوي، اشور کې او ما غوی تماشونه په وخت ورسوي.
د وردو نظام چې دی په هغه میاشت په میاشت ماشه اوله کېږي، د غو او د پولیسو د دوې درې میاشتې حتی تر 15 میاشت پورې لا د پولیسو ماشات ځنډېدلي دي، ماشینه دی ورکوسوي.
زمو شخله ازادي راډیو اوري، ساعت و بجاو شپارس دقیقې شوې. اوس په اجمل اندر ته وایي چې په نړیوالو مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه څرغلي
ګڼو لویدیځو رسنیو د وسلوالو طالبانو لخوا د کوچني اختر په درې ورځو کې د وربند پر اعلان ریپورټونه ولیکنې خبرې کړي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې په دې اړه په یو ریپورټ کې ویلي وسلوالو طالبانو د اختر په ورځو کې د افغان ځواکونو پر ضد د بریدونو د ځنډولو اعلان وکړ. ورځپاڼه وایي دا اعلان یو داسې حرکت دی چې کولی شي د افغانستان د سولې په هغې پروسې کې چې د اوږدې مودې راهیسې لپاره هڅې کېږي نوې ساه پوکړي. نیویارک ټایمز د طالبانو تر اعلان مخکې د ولسمشر اشرف غنی لخوا د دې ډلې خلاف د روژې له 20 څخه د اختر تر 15 ورځې پورې دا تورزنی اوربند اعلان ته هم اشاره کړې. وایي دا به لومړی ځل وي چې په افغانستان کې هغه ولسي وګړو ته چې له 12 کلونو راهیسې د روان کړکېچ له کبله زیانونه ګالي په موقته توګه د تاوتریخوالي د کمیدو هیله ورکول کېږي. نیویارک ټایمز زیاتوي د طالبانو لخوا د افغان ځواکونو په وړاندې د اوربند اعلان په داسې ورځ کېږي چې په دې هیواد کې وبله خونړۍ شپه تېره شوه. ورځپاڼه د افغان چارواکو لخلي وایي چې یوازې په درې ولایتونو کې د شنبې او جمعې د ورځې ترمنځ شپه کې د افغان امنیتي ځواکونو او حکومت پلو ملیشو 50 تنه سرتیري وشل شوي. ورځپاڼه همدارنګ وایي په افغانستان کې د روانې جګړې د ختمولو او په دې هیواد کې د سولې د هغې پروسې د بیا پیلولو لپاره چې بیا له خنډونو سره مخ ده په دې وروستیو کې قوي هڅې روانې دي. ټلګراف ورځپاڼې د طالبانو لخوا د کوچني اختر په درې ورځو کې د اوربند د اعلان په اړه ویلي دا افغانستان د دوو لسیزو په جګړه کې چې د سولې پرله پسې هڅې پکې ناکامې شوي او په لسګونو زره کسان په جګړه کې مړه او ټپیان شوي تر ټولو هیله بخونکی اقدام دی. ټلګراف ورځپاڼې په پاکستان کې د افغان سفیر حضرت عمر زاخلوال څرګندونه راخیستي چې د طالبانو دا اعلان د سولې د لیدلوري پر خوا یو مهم اقدام بللی. ورځپاڼې د وسلوالو طالبانو د اعلامیې په حواله ویلي خپلو قمندانانو ته یې دا هم ویلي چې د افغان ځواکونو هغه بندیان هم خوشي کړي د چا په اړه چې ډاډمن وي بیرته د افغان ځواکونو سره نه یو ځای کېږي. ورځپاڼه زیاتوي دا اوربند ښایي د طالبانو د خپل منځي انسجام لپاره هم یو ازموینه وي او ترې څرګنده به شي چې د دې وسلوالې ډلې لوړپوړي مشران چې ویل کېږي تر ډېره پاکستان کې دېره دي په افغانستان کې دننه پر خپلو سیمه ییزو قمندانانو څومره کنټرول لري. ورځپاڼه د یو لویدیځ ډیپلوماټ له خولې وایي په دې درې ورځو کې به د وسلوالو طالبانو د یووالي امتحان وي او که چیرې د طالبانو ترمنځ بېلابېلې ډلې د اوربند اعلان ونه مني په هغه صورت کې به بریدونه دوام وکړي. د ګارډین برتانوي ورځپاڼې هم د اختر په مناسبت د طالبانو د درې ورځني اوربند او افغان ولسمشر لخوا د اته ورځني اوربند پر اعلان لیکنه کړې. وایي دا پرمختګ له هغې څو ورځې وروسته کېږي چې په کابل کې د افغانستان دیني عالمانو له دواړو لورو د اوربند غوښتنه وکړه او په یوه فتوه کې په افغانستان کې ځانوشونکي بریدونه ناروا وبلل.
د افغانستان د عامې روغتیا وزیر وایي له دې وروسته به د یوې نوې ټکنالوژۍ په مرسته په هیواد کې دننه د توبرکلوز یا نری رنځ بشپړ تشخیص په ډیر کم وخت کې کیږي. د امریکا د متحده ایالاتونو پراختیایي ادارې پرون شنبه د عامې روغتیا وزارت ته د توبرکلوز یا نری رنځ د میکروب د تشخیص یا جن اکسپرت وویشت نوي ماشینونه ورکړل. د دې موضوع په اړه د رحمت الله افغان راپور واوري.
د افغانستان د عامې روغتیا وزیر وایي د جن اکسپرت نوې ټکنالوژي په استفادې سره به په کلنی ډول په هیواد کې د مقاوم او عادي تبرکلوز شاوخوا 10,000 پیښې تشخیص سي چې دا د وژونکي ناروغۍ په کنټرول کې ښه او ګټور هدف دی. فیروزالدین فیروز د شنبې په ورځ د امریکا د متحده ایالاتو پراختیایي ادارې له لوري د جن اکسپرت ماشینونو د ورسپارلو په غونډه کې وویل له دې وروسته به په بشپړ ډول په افغانستان کې د ننه تبرکلوز تشخیص کیږي.
په معرفي وسایل موشمو
د دغه وسایلو په معرفي سره موږ او تاسو د توبرکلوزي هیڅ بلغم او هیڅ پیښه له هیواد بهر نه لیږو. ټول په افغانستان کې په ډیر سرعت په 2 ساعتونو کې تشخیص کیږي. ښاغلی پیروزوای 2 کاله وړاندې په افغانستان کې 10,000 د توبرکلوز پیښې تشخیص شوي چې تیر کال دغه شمېره 30,000 کسانو ته لوړه شوې او روان کال به دغه شمېره اصلي هدف ته ورسیږي. د عامې روغتیا وزیر زیاته کړه د دې ټکنالوژۍ له استعمال مخکې په افغانستان کې په 4 او حتی 6 اونیو کې د تبرکلوز تشخیص کیده چې مقاوم بلغم باید تشخیص لپاره به هر تلګ ډول کیده او دغه چاره له تبرکلوز سره د مقابلې چاره پڅې کړې وي. د دغه نوی ماشینونو په سپارلو سره په ټول افغانستان کې د جن اکسپورت ټکنالوژي تیبي ماشینونو شمیر 30 پایو ته ورسېد چې د امیر اختیار وزارت په وینا ډېرې په هغه ولایتونو کې ځای پر ځای شوي چې د تبرکلوز پیښې پکې رامنځته کیږي. د امیر اختیار وزارت په خبره په 2018 میلادي کال کې په ټول افغانستان کې شاوخوا 15,000 مثبتې پیښې ثبت شوې چې 15.8% ښځې جوړوي. په افغانستان کې د متحده ایالاتو د پراختیایي ادارې استازي هربي سمیت وایي دغه ماشینونو د تبرکلوز د عجل تشخیص په برخه کې یو لوی انقلاب راوستي او د دغه وژونکي ناروغي په کنټرول کې به ګټور تمام شي.
نن ورځ د امریکا خلک د جن اکسپرت ماشینونو د افغانستان له دولت سره مرسته کوي څو د تبرکلوز ناروغۍ تداوی ورسره خشي. دغه مرسته شوی نوي ماشینونه یو نوي ټکنالوژي ده چې د تبرکلوز د عجل تشخیص په برخه کې یو انقلاب راولي. نو لامدې عمله جن اکسپرت نوي ټکنالوژي په نړیواله کچه د تبرکلوز په کمولو کې ګټور
د امیر اختیار وزارت وای هڅې پیل کړي چې د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې د دغه ناوړه ناروغي د مخنیوي د درملنې مرکزونه هم زیات کړي.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
د افغانستان بانک رئیس خلیل صدیق وایي سیاسي بې ثباتي او د سوداګرۍ د بیلانس کسر د بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانیو د ارزښت رالویدو عمده علتونه دي. خلیل صدیق په عین حال کې ویل چې د بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانیو د ارزښت له ټیټېدو سره سره له هم افغانۍ په سیمه کې تر ټولو باثباته پیسې دي. د دې موضوع په اړه د محمد حدیث پردیس راپور واوري.
د افغانستان بانک عمومي رئیس خلیل صدیق وایي کڅ هم دوی سګ مالی کال د تیر هغه د همدې مودې په پرتله له 300 میلیون زیات ډالر بازار ته وړاندې کړي، خو د بیلابیلو عواملو سربیره پراتلونکي د افغانانو بې باوري د هیواد په اقتصادي وضعیت او د افغانیو په ارزښت بد اغېز کړی. خغلی صدیق چې د شنبه په ورځ د ولسي جرګې له لوري استجوابي غونډې ته وربلل شوی و ویل چې د افغانستان بانک تر خپله وسه د افغانیو د ارزښت د باثباته ساتلو لپاره هڅې کړي، خو په خبره د ځینو لاملونو مخنیوی د دوی له وسه پورته کار دی. د وی د سوداګرۍ د بیلانس په کچه کې لوی کسر موجود دی او دا په دې معنی ده چې په افغانستان کې د بهرنیو اسعارو لپاره جدي تقاضا موجوده ده. بل مهم فاکتور سیاسي بې ثباتي د راتلونکو په اړه د خلکو مثبت او یا هم منفي لید لوری دی. د سیاسي فاکتور اغیز تر اقتصادي هغه په مراتب زیات دی. دا په داسې حال کې ده چې له شاوخوا 3 میاشتو راهیسې د اسعارو د راکړې ورکړې په بازارونو کې د افغانیو بیا د بهرنیو او په ځانګړي ډول د امریکایي ډالرو په مقابل کې رالوېدلې ده. په همدې 2 ورځو کې د افغانستان د اسعارو د راکړې ورکړې په مرکزي مارکیټ شهزاده سرای کې $1 په څه باندې 1 افغانۍ پلورل کیږي. د بهرنیو اسعارو په مقابل کې د افغانیو د ارزښت رالوېدو په بازارونو کې د بیلابیلو توکو په بیو هم منفي اغېز کړی. اخوا د افغانستان بانک مسؤلین بیا وایي چې له ستونزو سره سره لا هم افغانۍ په سیمه کې له باثباته اسعارو ګڼل کیږي.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان
سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ټرمپ د نړۍ د وسترو صنعتي هیوادونو په ډله کې د روسیې د بیا ګډون مسأله تکرار کړه او پرونې په کاناډا کې خبریالانو ته وویل چې دا اقدام به مثبتې پایلې ولري. د نړۍ د وسترو صنعتي هیوادونو د مشرانو غونډه د جمعې پر ورځ په کاناډا کې پیل شوه. په دې اړه نور جزئیات فرشته جلال زی وړاندې کوي.
د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ یو بیا غوښتنه وکړه چې روسیه ته د اجازه ورکړي چې د نړۍ د وسترو صنعتي هیوادونو ډلې ته ورګډه شي. ټرمپ په کاناډا کې د نړۍ د وسترو صنعتي هیوادونو د مشرانو د غونډې په څنډه کې پرون خبریالانو ته وویل چې د ډلې ته د روسیې ورګډېدل به د نړۍ په ګټه وي. دی وایي زه فکر کوم چې اته غړي یا جی ایت به غوروي. فکر کوم د روسیې بیا راتګ به مثبته خبره وي. د امریکا ولسمشر د جمعې په ورځ کاناډا ته تر روانېدو مخکې هم ورته خبرې کړې وې چې د دې ډلې د غړو او یو شمېر نړیوالو مشرانو له لورې مخالفت وسو. روسیا تر هغه وروسته چې په 2014 میلادي کال کې د کریمیا ټاپو وزمه په زور له اوکراین جلا او له ځان سره الحاق کړه او د اوکراین په ختیځ کې د بیلتون غوښتونکو د ملاتړ له امله د نړۍ د سترو صنعتي هیوادونو له ګروپه وایستل سوه. د نړۍ د سترو اوو صنعتي هیوادونو یا جی سون په ګروپ کې امریکا، کاناډا، فرانسه، جرمني، ایټالیا، جاپان او بریتانیا شامل دي. د جرمني صدر اعظم انګیلا مرکل په مشروط ډول د نړۍ د اوو سترو صنعتي هیوادونو په ډله کې د روسیې د بیا ګډون په اړه د جمهور رئیس ټرمپ د خبرو ملاتړ کړی دی. هغې د جون په 8 نیټه په کاناډا کې د دې ډلې نورو مشرانو ته وویل موږ موافقه وکړه چې د اوو سترو صنعتي هیوادونو ډلې ته د روسیې راتګ تر هغو ممکن نه دی چې په اوکراین کې د ستونزو په ارتباط پرمختګ ولیدل شي او دا زموږ ګډ نظر و. د روسیې پر حکومت تور دی چې د اوکراین په ختیځ کې د هغو بیلتون غوښتونکو ملاتړ کوي چې د کورنۍ جګړې اور یې بل کړی دی.
دا هم د دې خبري مجلې د ځینو مهمو خبرونو سرټکی. د ملګرو ملتو سرمنشي د وسلوالو طالبانو له لوري د کوچني اختر په درو ورځو کې د موقت اوربند اعلان هرکلی وکړ. د شانګهای د همکارۍ سازمان د غړو هیوادونو مشران نن یکشنبه د دوهم یا وروستۍ ورځې لپاره سره ګوري. په دې غونډه کې د افغانستان ولسمشر هم ګډون لري او د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ټرمپ وایي د جون په 12 نیټه په سنگاپور کې د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره د کتنه د شمالي کوریا لپاره داسې موقع ده چې بیا نشی تکرار یده. زمو شخل آزادی رادیو آوری
دا جواند رنگو نا که لمره زن رو پی جنی او سکار کبی
ایجی خلاندر دا تخواه می دا خرس و دکان می و دری سال و زمن می دی دکانداری که زکور که می رو تنگی یو رو رازم دا تسلوی کال دکانداری می کرده دا درازم کینم و مازیگر من چه می و کور تزم پیندو وقت من کم و رو رخپل آغا تا رو رو دوی سر و دکان می و دکان دوی رانو واخشت وید پوش دکان واخشت هر شی رانو واخشت و رو رو سپل دا زمن واخشتو رو رو طول تا دی رو رو خوب دو هر شی دوی رانو واخشتو رو رو
خو هغه استاد زمن دین اوسم ستا دکان ده کنه
زما دکان خدا چې په کې اختیار و نه لرم کنه وای باغ دې سر نه جار انګور تلار وړاندې نه کی اوسه او دا څه خبرې دي.
کوم کال کې تا دکانداری پیل کړه؟ د چا وخت او د چا حکومت؟
د زایر حکومت.
دا وخت کیسه کوم کراته کی چې
ځاني و صاحب دې وړه مان پاتره پيو واخه کیلو پینځره پيو بورا کیلو په څلور په درې پيو وروړه هغه چې ځاني و یو نفر با کار کوو صاحب لس نفره به ساته و لس نفره کار کی دی یو کورس مقصد پوره کوی نشي اوس یو کیلو غوښه په څو د درې سو
دا ولې داسې وشول؟
دا داسې په دې وشو چې خلک به اتفاقه شو صاحب داسې ګډوډي په کې راغله هر رقم خلقي و پرچمي و دا نور په کې پیدا شو صاحب څو ګونده پیدا شو صاحب دا نورو باندې خو نه پوهېږم په سیاست باندې خو دغسې خبرې راغلې ورور دغه څو پاچان تېر آتا ہوا پاچان تھے سے سے بیو باغا کی مالا نک داؤد شاہ کا پاچا ہو سے با نجیب کا پاچا ہو سے با برا بھائی بپ فضلا سپیا خشت کلو من کے بے والا کولی بپ نظر پر مغازی جو لولی تلویزیون بڑی خشت رو رو پر قص باندے دی ترکاری پیسے نہ جوڑی یہ واقع ہو سکے آلوگان نہ شو پیدا کوئی چی آلوگان واقع رو سکول کے دغت قیمتی شو سے با دغت بی اتفاقی شو سے با
خو لدغو مشکلات سر سر بیا ہم لجوان دا خوشحال ہے کنا
لجوان نا خوشحال ہے مور میں تیر شو کنا مثال زمن میں جی برو رات زمور تو رو رات ماتا والی طول دکان لتا دا طول دکانو نا دکا جی بیت شریف کا لالما دکان میں طول دوی توار کا وہ سای بچے پنزو سو میں میں پکاری سات جوڑو ما وہ نشت دا سلاپ ہم نا دا کرے وہ چھدی چیشی نا خوشحال ہے خوشحال نہیں ماتا
دا و در ژوند رنگونه د ازادي رادیو خپرونی دوام لري. د ازادي رادیو خپرونی د سهار له اوو بجو د ماښام تر اوو بجو په منځنۍ څپه 12.5 نیوي او اف ام 100.5 څپه دوام کوي. د اوس هم بل خبري مجله لرو چې جاوید نعیمی وړاندې کوي.
تشکر سلام عرض میکنم او صبح هر یک